دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ستاسو د خبرونه کوربه د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. زموږ دواړو سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې به مو د نور راپونو ترڅنګ په کابل کې لوی پراخ مظاهره خبر کړو. دغه مظاهره په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په پلوي شوې و. نور راپورونه او د حقیقت څه دی او تاند څنګه اونې ځ خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه ناجیه ساپۍ او کورنۍ خبرنه.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی اورئ. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. او د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل د هم یو تازه خبر. د بلخ د زاری ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسلوالو کسانو سوارلس ملکیان وژلې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه نن له غرمې وروسته وشوه او وژل شوي کسان ټول حضرتو کمې دي. عیني شاهدانو ویلي چې په وژل شوو کې یو مېرمن هم شته او له اکثرو څخه یې سرونه غوڅ شوي دي. له بلې خوا د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری دا پیغه تایید کړي، خو جزئیات نه دی ورکړي. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د بشري حقونو د وضعیت ښه کول، فساد سره مبارزه او اقتصادي پرمختګ د ولسمشر غنی نورې ژمنې وې چې له نړیوالو سره وکړي.
لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د برسل په غونډه کې موږ یو قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کیږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي.
په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ګډونوال وهڅول ترڅو له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فرامرز تمنا نن ازادي راډیو ته وکړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولی، د دواړو هیوادونو اړیکې به په بې ساري ډول پیاوړي شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره په کابل کې د قطر د سفر له پرانیستلو خبر ورکړي. او د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنې جګړې له امله درې ملکیان وژل شوي، شپږ ټپیان او یو شمېر افغان ځواکونه ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغو تلفاتو په تایید سره وویل چې جګړه لا هم روانه ده. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې وو وسلوال طالبان هم وژل شوي او دولس ټپیان دي، خو وسلوال طالبان بیا د کونړ د چپی درې او مړوګي ولسوالیو د نهو پوستو د ولو او شپږ پنځوس افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا وایي حکومت یې سږ کال تر دېرشو زرو کډوالو ته پناه ورکوي. دی وایي اوس مهال د فنلند په شمال کې ډېر کسان نه اوسېږي، نو دا به د هغو کسانو کور وي چې د راتلونکي کال له پیله دغه هیواد ته پناه وړي. د اروپایي اتحادیې مشران دا مهال کار کوي ترڅو پر هغو تګلارو موافقه وسي چې د زیات شمېر کډوالو د رارسېدو ستونزې ورسره هوارې سي. دغه کډوال تر ډېره د سوریې له جګړو څخه تښتېدلي دي. په همدې حال کې د پولنډ صدر اعظم ایوا کوپاچ نن بیا تکرار کړی چې د پولنډ لپاره 2000 کډوال کافی دي. د غیوت وړاندې موافقه کړې و چې تر 2018 کال پورې به د سوریې او شمالي افریقا څخه 2000 کډوال ومني. نوموړی وایي له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټرول ووځي، د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو باید بحث وسي. هغې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګری او چک جمهوریت له صدر اعظمانو سره تر کتنې وروسته د خبرې کولې. دا وایي اروپا ته د راروانو کډوالو د میشتولو له جبري سهمې سره د خپل مخالفت څرګند کړ. په همدې حال کې د اوتریش پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. تمه ده چې د ورځې په ترڅ کې نور کډوال هم اوتریش ته ورسېږي. د دغو کډوالو اکثریت د سوریې دي. اوتریش ویلي دي چې له جرمني سره یې منلی چې کډوالو ته اجازه ورکړي چې پر پوله واوړي. هنګري له څو ورځو په دې خوا کډوال نه پرېښودل چې په ریل کې جرمني او اوتریش ته ولاړ سي، او ویلي چې لومړی باید خامخا د هغوی نمونه ولیکل سي. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمینې دوشنبې ختیځ ته په رومي ترکیه اضافي سرتیر ځای پر ځای کړي دي. ویل کېږي په دې سیمه کې هغه کس پټ شوی چې د سپتمبر د 4 نیټې په خونړیو بریدونو کې د ښکېلې ډلې مشر دی. شاوخوا 150 نور سرتیري نن سهار وختي په دې سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. چارواکي وایي په هغو تروریستي بریدونو کې چې ویل کېږي د عبدالحلیم نظرزاده په مشرۍ شوي، 8 پولیس افسران او 9 تنه برید کوونکي وژل شوي دي، او 6 نور برید کوونکي د حکومتي ځواکونو لخوا ژوندي ونیول شوي. خو نظرزاده په خپله د رومیت سیمه ته وتښتید. دغې ډلې لومړی سهار وختي په وحدت سیمه کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ، او وروسته د دوشنبې نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه له حکومتي ځواکونو سره په جګړه سوه. پولیس وایي وضعیت اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دی، او نظرزاده ته ویل سوي چې ځان تسلیم کړي. د چک جمهوریت استخباراتو اداره وایي یو شمیر روسی جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې سته، او کرملن د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی. دا شبکه تر دوهمې نړیوالې جګړې د مخه د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړې شوې شبکې ته ورته بلل شوې ده. د چک جمهوریت امنیتی معلوماتو ادارې دا خبره په یو کلنی راپور کې کړې چې د سپتمبر پر 4مه یعنی پرون خپور سو. د نړیوال کمونیست شبکه چې له سیمه ایزو کمونیستو ګوندونو څخه جوړه وه، په 1999 کال کې د پخواني شوروي لخوا رامنځته سوه تر څو د مسکو نوی رژیم له بهرنیو بریدونو خوندي کړي. په دې راپور کې ویل شوي چې روسیه دا هڅه هم کوي چې په چک جمهوریت کې د روسي وګړو پر ادارو کنټرول ولري. راپور زیاتوي روسي جاسوسان په ځانګړي ډول د چک جمهوریت د انرژي پر سکتور لیوالتیا لري. او وروستی خبر ده چې په روسیه کې د انتخاباتي څار د یوازینی غیر دولتي ادارې یو لوړپوړي چارواکي ویلي وروسته لاغه چې دغه اداره د بهرني جاسوس په نوم ونومول سي، دوی پر منحلې دوه غور کوي. د روسیې د عدلیه وزارت پرون اعلان وکړ دوی د ګولوس په نوم دغه اداره د بهرنیو جاسوسانو په لیست کې ورزیاتوي. په روسیه کې د یو لانجمن قانون له مخې هر هغه غیر دولتي اداره چې په سیاست کې ښکېلوي او بهرنۍ مرسته ترلاسه کوي باید د بهرنیو جاسوسانو په توګه راجستر سي. منتقدین وایي دغه قانون د یادو غیر دولتي ادارو د بی اعتبار کولو هدف رسوي. دا یو لاغو اقداماتو دی چې د ولسمشر پوتین حکومت د هغو ډلو د ځپلو لپاره ترسره کوي چې حکومت ضد بلل کیږي. د خبرونو پای.
تاسو آزادۍ رادیو اوري. کابل نن د ځان بسیاین لپاره د دوړخیزه حساب ورکونې په نوم د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه ولسمشر غنی د غونډې ته پوینا کې ویل:
I would like to make three explicit commitments that you can use to hold me and my government back out. The first promise.
په کابل کې د افغان هویت په ننګ پراخه مظاهره وشوه.
افغانیت غواړم، مګر اسلامیت غواړم.
د ځوانانو لپاره پونیز خبرونه تاند څنګ کې بووري
ولزان نمزله تور شو چې دا ول سیز مونږه ژوندۍ نه خکېږي
داخله چې دي تیز هو شری د مسلې د ستونزې حل پچې کې مونږ ځان وښنه
په جړکې باندې ما نه جړکې پلار نه ورکوله الګ ته پنچار واخیستل
کله چې جنې خبره شه دې ځان خلل دې ځان پکې نه ژوند کا
نور پرونه او د حقیقت څه دی ونیز خبرونه هم لرو ملتیا مو کړی او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. کابل نن د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه ده. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ځان بسیاین لپاره د دوړخیزې حساب ورکونې نوم ورکړل شوی، افغان ولسمشر ویل چې حکومت یې د سولې هڅې ګړندۍ کوي او ښه اقتصادي پرمختګ وکړي. اخوا د ملګرو ملتونو خاص استازي د نړۍ د هیوادونو په استازیتوب ویل چې د یو باثباته افغانستان لپاره ټول ګډ مسولیت لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د راتلونکو مرستو د جلب خاطر په کابل کې نړیواله غونډه روانه ده. په دې غونډه کې چې ځان بسیاي نه د دواړخیزې حساب ورکونې په نوم جوړه شوې ده، افغان ولسمشر د خپل حکومت له پرمختګونو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې د ځان بسیاینې لپاره په اقتصادي او سیاسي برخه کې د نړۍ مرستې ډېرې مهمې دي او ټول باید همکاري وکړي. د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې، د بشري حقونو د وضعیت ښه کول او اقتصادي پرمختګ هغه ژمنې وي چې افغان ولسمشر ورکړي. او وی ویل چې راتلونکي کال به له عملي کېدو نه نړیوال ډاډ منشي. دا وی زه غواړم درې ژمنې وکړم چې تاسو کولی شئ په خاطر زه او زما حکومت مسول وګڼئ. لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکي کال به د برسل په غونډه کې موږ یو قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کیږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي. درېمه ژمنه دا کوم چې د سولې د تامین لپاره به جدي هڅې کوو او له خپلو نړیوالو همکارانو سره به په دې اړه جدي خبرې وکړو چې په افغانستان کې انسان وژنه ختمه شي. ښاغلی غنی وویل چې د ښې حکومتولۍ له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې جدي کارونه شوي او دا هغه ژمنې وي چې افغان حکومت په تیرو نړیوالو غونډو کې کړي وي. د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د ځان بسیاینې لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې دا معتبره غونډه د توکیو د 2012 او د لندن د 2014 کلونو د نړیوالو کانفرنسونو په دوام جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ټول ګډونوال وهڅول چې له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. علي هیسموي مونږ یو ګډ مسولیت لرو چې یقیني شو چې افغانستان د تیرو کلونو په نسبت ښه پرمختګ کړی دی او ټول اتباعي له دې پرمختګ برخمن شوي دي. په دې ګډ مسولیت کې زموږ راغنده ډیالوګ مهم رول ادا کوي. زه ټول ګډونوال دې ته هڅوم چې دا ټول پرنسيبونه زموږ په نننۍ غونډه کې په لومړیتوب کې شامل کړي. ښاغلی هیسم هم د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د حکومت قوي اراده وستایله او ویل چې افغان حکومت د کار لپاره تر دې دمه په څو برخو له هغې ډلې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. په کابل کې د لوړ رتبه پلاوي غونډه په داسې حال کې د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي چې درې کاله مخکې په توکیو کې له افغانستان سره تر 2015 کال پورې د 1400 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه شوې وه. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د نننۍ غونډې ګډونوالو ته د ځان بسیاینې ستراتیژي په دوو برخو کې بیان کړه چې په لومړۍ کې سوله او ثبات او په دویمه کې د اصلاحاتو راوستل مهمې برخې جوړوي. ښاغلی حکیمي وایي زمونږ اساسي او اوږدمهاله ژمنه په شپږو برخو ویشل کیږي: د امنیت او سیاسي ثبات تامین، د اداري فساد پر ضد مبارزه، حکومتوالي، د قانون حاکمیت، د بودیجې د کسر له منځه وړل، د خلکو د اقتصاد شفافیت او تجارتي بانکداري، د خصوصي سکتور او همکارۍ پراختیا او د مرستو اغیزمنتیا. ښاغلی حکیمي همدارس په ملي سطح د انتخاباتي اصلاحاتو په څیر د ځینو مهمو بدلونونو راوستل او د قوانینو تصویب د هغو ژمنو او کارونو دویمه برخه وبلله چې د ځان بسیاینې ستراتیژي پیاوړي کوي. دا لومړی د چې د ملي وحدت د حکومت لپاره تر دې دمه په کابل کې د نړۍ هیوادونو ټولیږي او د افغان حکومت کاری بهیر ارزوي او ځان بسیاینې ته رسیدو لپاره طرحې او پروګرامونه اوري. ل دې وړاندې د دوه ورځې لپاره کابل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکارۍ د غونډې کوربه و چې هلته هم د افغانستان په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې. که څه هم ل دې مخکې ویل کېده چې د نړیوالو د اخلاص له امله په لوی کانفرنسونو کې له افغانستان سره مرستې کیږي، خو دا ځل کارپوهان ټینګار کوي چې که افغان حکومت په رښتیا هم خپلې ژمنې تر راتلونکي کال عملي کړي، نو د یوې اوږدې مودې لپاره بعد نړیوالو تازه مرستې ورسره وشي او د افغانستان اقتصاد به پیاوړی کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع د اقتصادي چارو کارپو او د ایسای د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې په خوانې مرستیال ښاغلی ابراهیم شمس را سره همداوس د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی شمس، ستاسو نظر د دغه غونډې په اړه څه دی؟ اهمیت یې د افغانستان لپاره د اقتصادي نظر او نورو برخو مهرباني وکړه.
بله، لومړی خو سلام ټولو ګرانو او محترمو اوریدونکو ته وایم. او په دویم پړاو کې په دغه تیرو، خصوصا د پرونی او د تیرو د دوه ورځو د ریکارد کانفرنس او د نننۍ موضوع چې د سام د ناستې په رابطه باندې، هغه موضوعات، هغه پرمختللونه چې په دغه تیرو یو کال کې شوي دي، هغه د نړیوالو ته وویل چې مطبوعات هم دې ته په ښه شکل باندې هغه ورکړه. لیکن خبره داره چې دا چې په امنیت په دغه تیر، خصوصا په دغه لس یولسو میاشتو کې امنیتي وضعیت او سیاسي وضعیت چې په افغانستان کې په کوم شکل باندې اقتصادي پرمختګونه یې ټکنی کړي وو، یو څه ناڅه تر تهدید لاندې راوستي وو، په دغه ناسته کې کوشش وشو چې دا د دوی ته یو اندازې اطمینان ورکړي چې موږ په خپل هغه اساسي برنامه چې هغه د اقتصادي یا د اقتصاد په برخه کې د حکومت والی په برخه کې د حساب دهي په برخه کې د شفافیت په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دي، هغه خصوصا د کوم مرسته کوونکو هیوادونو نمائندگان چې افغانستان ته راغلي دي دوی سره شریک کړي، بدون شک د کوم برنامه چې خصوصا د حکومتداري په برخه کې او د خصوصي سکتور د ونډې او د هغې په دغه سرمایه چې خصوصي سکتور سره په افغانستان کې ده په دې منطقه کې ده دوی نه یو مثبت کار واخیستل شي. په هغه لحاظه پورې دا یو کوشش شوی دی او امیدواري دې ته زیاته ده چې که راتلونکی وخت دا راتلونکی موده هم دغه سیاسي او امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه کنټرول شي یو څه ناڅه مهار شي نو دا به د دغې برنامو د تطبیق لپاره مناسب وي. نو بیا هم په دې ذکر دغه دوه مسایل ډېر زیات په دې کې مهم دي، د حکومت کې دننه توانمندي د سیاسي او امنیتي بحران د مهار کولو لپاره او په مقابل کې نړیوال ژمنې چې خصوصا په تیرو کانفرانسونو کې د ټوکیو په کانفرانس کې د لندن په کانفرانس کې د هغې نه په مخ کې په مختلفو شیکاګو او د برسل په کانفرانسونو په نتیجه کې چې کوم ژمنې شوي دي هغه په کوم اندازه باندې عملي کېږي، ځکه په دې تېرو څو میاشتو کې چې کتل کېږي هغه اندازه مرستې چې پخوا نه ژمنې شوې د افغانستان د ښه حکومت والۍ لپاره د افغانستان د حکومت والۍ د تقویې لپاره د خصوصي سکتور په برخه کې هغه دلایلو له وجې نه چې مثال ځینې ذکر کېدل هغه مختلف بینچمارکونه تعین شوي د افغانستان لپاره.
بله شمس نو وسنی وضعیت په کتو او مثلا غژمن چې په خواشه ویدی او غیت مثلا مور باندې عمل لري شوې دي په کتو نو بیا هم تقریبا ناهیلی ده نو سړی ډیره هیله ورته نشي کولای که څنګه
ناهیلی خو مونږ ورته نشو ویلای لیکن یو ناهیلی ورته نشو ویلای لیکن د حکومت په طرف ته موجوده وضعیت چې په کتلو سره کچېته نړیوال کومه کوون کې مالی برخه کې چې دغه نړیوال خپل ژمنې کړي دا افغانستان په دغه شرایطو کې په ډیر هغه د خوږی ګوتې نه ونیسي چې تاسو به دغه اصلاحات په دومره وخت کې زر تر زر راوړي او دغه اصلاحات په مقابل کې به موږ دغه مالی برخه کې تاسو سره مرسته کوو. زه فکر نه کوم که چېرته په دغسې دلایلو باندې یا په دغسې مشروطه کومکونه د افغانستان لپاره وشي او دا راتلونکي یو کال نیم کال دا بدون د شک نه سیاسي او امنیتي او دغه مسایل چې موږ د نن سبا په کې ښکېل یو دا به ډېره ګران وي چې هغه اصلاحات په ما خپل وخت کې راشي. ښه دا به ډېره ښه خبره چې هغه راشي خو لیکن په اساس د واقعیتونو د منطقې او د هېواد کې دننه چې ګوري دا به لږ ستونزمن وي. نو په دې رابطه باندې د تنګیل کوونکو ادارو څخه هیله ډېره زیاته کېږي چې په دغه برخه کې دوی د خپل مرستې ډېرې زیات تل په تله مشروطې نه کړي دا یو اندازه ده په دې کې هغه فلیکسیبلټي ولري چې حالاتو او واقعیتونو ته په کتلو سره د افغانستان حکومت واقعا په دغه وخت کې د نړیوالو مرستو ضرورت لري نو دغه مرستې ډېرې زیاتې په دې معنی مشروطې نه شي چې هغه اقدامات که حکومت واخیستل نو موږ بیا دا مرستې ورکوو که په
دفاع سره یعنې په ټوله کې
بله حکومت څخه لږ اندازه پاتې هم راځي خو دا چې مشترک او د منطقې په سطح او د نړیوال په نړۍ په سطح باندې داستور دي دا یو د حکومت د امکاناتو او د غره بچیدې شي دا پورته
بله بیا نشم چې یو غنه له یو لاس نه غنه پورته کیږي یو څه افغان دولت کې یو څه هم نړیوال په غي صورت کېدل شي دا تر کې بیا بشي کور مو ده مننه مهرباني ژوند دی وسه قدر من اوریدونکو د ایسای د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې په خوانه مرستيال ابراهيم شم سوچې د نننې غونډې یا ځانبسیان لپاره د دوړخیزې حساب ورکونې غونډې په اړه معلومات راکول.
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
بلې بیا هم خره لاس تاسې آزادۍ رادیو ته غواکې اس قدر من اوریدونکو لکه څنګه مو چې ویل نن په کابل کې د ملي هویت په ننګه یا د په تذکره کې د افغان د کلمې د لیکلو په ننګه یو پراخ لاریون یا مظاهره تر سره شوه. زموږ همکار تمیم اخګر دغه مظاهرې ته ورغلی و له دوی پوښتنه وکړو چې مظاهره څنګه وه اخګر صاحب څه مو پکې ولیدل او څه مو پکې واورېدل؟
په یو بیسار دوله د کابل شار سلګونو اوسیدون کې او د ګوندونو استاد او ځینی د پوهنتون استادان له حکومت وغوښتل چې په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه باید ذکر شي. دوی چې د عیدګاه جماعت مخته راتل سوی وو شعارونه ورکول او ویل چې موږ ملي هویت او ملي وحدت غواړو، موږ افغان یو او افغانیت غواړو. دوی ورسته د امنیتي ځواکونو سره په سره هم مخامخ شو چې دوی وغوښتل چې مخته ولاړ شي، نو امنیتي ځواکونه دوی نه پریښول. خو بیا هم د امنیتي ځواکونو زور ونه رسیدو د لپاره چې دوی تعداد بیخي ډیر وو، او دوی بالاخره لاریون ته پیل کړل او د چرای اریانا ته دوی ځان ورسول، د پښتونستان چرای ته ځان ورسول، او حالت د ریاست جمهوری مخ ته دوی ودرېد، او ریاست جمهوری څخه غوښتنه کول چې باید دوی غوښتنو ته رسیدګي وسی. خو په دې اکله د ریاست جمهوری کوم استازي جواب ورنکړل، او موږ غوښتل چې د ریاست جمهوری څخه هم پښتنه وکړو چې په دې اکله دوی اقدامات څه دي. د ریاست جمهوری چارواکي مشته ویل د جواب ورکول څخه دده وکړل.
بله، تاسو ویل چې په سلګونه کسان ول، ولې ځنی راپورونه داسې هم وایي چې په زرګونه کسان ول، وس په سلګونه ومنو که په زرګونه؟
اصلا دوی تعداد شاوخوا 15,000 یا 14,000 کسانو ته رسیدل، خو موږ کولای چې دوی ته سلګونه کسان وایو.
څنګه یعنی په سلګونه ورته وایي زرګونه ول او په سلګونه ورته وایو؟
دوی زر کسان وو، تر 15,000 کسانو ډیر وو.
بله، مننه. خاخله اگر راته وای چې په دغه لاریون کې پیژندل شوی سیاسي چیرې هم څوک وی او څنګه عام ولسو ټول څنګه
ځنې د پانتون استادان وو، او احادی صاحب هم راغلی وو چې د وګوند مشر دی، او په عین حال کې د شکایتو کمیسیون رئیس هم راغلی وو دلته، او په دغه لاریون دوی سره مرسته کول، او دوی هڅول چې شعارونه ورکي، او له حکومت غوښتل چې باید د افغانیت او اسلامیت کلمه په الکترونیکی تذکرو کې ذکر شي.
مننه خغلی اخګر. قدرمن اوریدونکو، هم د وسره سره په سټوډیو کې لیکوال او څیړونکو حلیم تنویر هم ناشته. خغلی تنویر، به دغه لاریون په اړه پښتنه وکړي، نننې لاریون چې وو د دوی له نظره هغه کسانو چې لاریون کړو تر څومره دوی پر حق غوښتنه و چې په تذکرہ کے دور تدے افغان کلمہ ولی کلشی. تنویر صاحب،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې دا یو برحق مظاهره و، او دا د افغان د ملت یعنی حق دی چې خپل د هویت لپاره، ملي هویت لپاره لاریون ولري او مظاهره وکړي، او په دې باره کې باید د خپل ملت لپاره په همدې حالت چې دولت ډیر بے تفاوت دی باید دوی معترض وسی، او دولت نه غوښتنه وکړي چې باید قاطع تصمیم ونیسي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی، ځکه چې دا یو ملي مسله ده، او تقریبا 10 کاله کېږي چې په همدې مسله کې دوی بوخت دي، او عیسوي مرکزی هم په دې مسله کې ډیر بودیجه اخیستې، مګر تر اوسه پورې دا مسله ولې داسې کرکیچن پاتې دی، او دا مسله باید حل شي. په دې کې زه متاسف یم چې ولې دولت دا کار نه کوي.
بله، تنویر صاحب، کیانن دغه د لاریون کوونکو وختونو ته ځواب نو ویل شي، دولت په خپل سره عمل وکړي، راتلونکي څومره خطرناک ویني؟ آیا څه داسې پایلې به ولري په راتلونکي کې چې د قومونو ترمنځ د ویش او د ملي یووالي د ویش او د ماتېدلو لامل وګرځي؟
دا د قومونو ویش زه نه بولم، ځکه چې په افغانستان کې دا مسله امکان نه لري، او افغان ملت په دې کې ډاډه دی چې باید د دوی هویت باید په هر سیستم او په هر موضوع کې باید تثبیت شي. نو متاسفانه تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، او یوازې یو مسله، یعنی زه مخکې له دې نه چې دا حالت پیدا شي وایم که دولت بې تفاوته پاتې شي، زه په یقین وایم چې ټول ملت راپاسی او مظاهره کوي، او دا ممکن به یو خونړی بحران به پیدا شي.
خپل پښتنه تنویر صاحب، چې ولې نو حکومت په دې باندې په فشاري کوي چې د کلمه ورته نه لیکو، د ملي هویت موضوع یعنی د افغان کلمه ورته نه لیکو، د حکومت ګټه په دې کې څه ده چې وایي چې مونږ دغه کلمه نه لیکو؟
په دې کې بعضې د پردې تر شا بعضې لاسونه دي چې دا کار کوي. هماغسې چې یو څو کاله مخکې د دانشګاه او پوهنتون په په واسطه دا مسله ډیر غسو اوس هم دوی کوشش کوي لدینه یو بحران جوړ کړي چې افغان ملت باید به بحران کې پاتې سي. او بل مسله دا ده چې په خپل دولت ډیر ضعیف دولت دی او دا حکومت ملی چې مونږ وای دولت ملی دا اصلا هیڅ ملي هم نه دی او دوی یعنی وحدت ملی هم نه لري او دوی په اختلاف کې پاتې دي. دریم مسله دا ده چې رئیس جمهور په دې مسله کې اصلا هیڅ قاطع تصمیم نه لري او رهبر چې قاطع تصمیم و نه لري هم دا حالت پیدا کیږي.
مننه خغره تنویر کور مودن ژوند دی اوسه قدرمنو اوریدونکو لیکوال او سیډونکو خغله علیم تنویر او چې د نننې مظاهری پاړې چې په کابل کې تر سره شو او د افغانیت او اسلامیت د کلمې په ننګ چې په بریښنایي تذکرو کې باید دوی ته ولیکل شي خپل نظر شریکو.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بلې کابل نن د بیلا بیلو پیخو شاید او د خوشاله او د داریونونو د بیلا بیلو د کرکټ له نولس کلون څخه د ټیټو مر ځوانان د ایسه د غوره لیگ سیالي او د اتلولۍ له کپ سره هیوا تر اسانه شول. د لوبډلې په 2014 کې هم د اتلولۍ ورته کپ ګټلې او د دغه لوبډلې لوبغاړو رسنیو ته ویل چې څو میاشتې تمرینات او د لوبډلې غوره انتخاب د دوی د بریا سبب شو. د کرکټ بورډ غړي وایي چې په پرلپسې د بریا او سره د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ پر روښانه راتلونکي باور شوې ده. یوسف خان زدران د دغه بریا نور حال راکوي.
د لس ورځو په سفر کې د ټولو 15 لوبو بریالۍ او د تلولۍ کپ ګټونکو اتل د 19 کلنو څخه د کم عمر کرکټ لوبډله د شنبه پورز هیوا ترستنه شو. د 19 کلنو څخه کم عمر د ځوانانو چې د اسیا د غوره لیگ سیالیو غټ کپ لزان سره راوړی په کرکټ بورډ کې په ګلانو او شلشل افغانۍ او نقدي تحفو هرکلی وشو. د کرکټ د ملي 19 کلنې لوبډلې کپتان احسان الله جنت ازادي راډیو ته وویل دوی په سیالو لوبډلو ډیر برلاسي وو او په خپلو بریاوو یې یقین درلود.
لوبې چې وی ټولې ون سایډ میچونه وشو ون سایډ میچونه ځکه هغوی به اول بیټنګ کولو او موږ به ډېر زر اوټول او ډېر زر ضربم پوره کول نو میچونه ډېر ښه میچونه وو موږ ډېر زیات خوندې واغستو.
افغانستان په دغه سفر کې د کویټ څخه په اتو، نیپال څخه په لسو، عربي امارات څخه هم په لسو، د عربستان لوبډلې څخه په اتو او کوربه هیواد مالیزیا څخه هم په اوو لوبغاړو ټولې 15 سیالۍ وګټلې او د دویم ځل لپاره د اسیا د غوره جام سیالیو اتل شو. له دې سره د دغه جام غوره لوبغاړی حضرت الله زازای وایي چې د پرلپسې دې بریاو سره د 19 کلونو ځوانانو حوصلې لوړې کړې او په آسیایي او نړیوال جام کې د غوره لوبو هیلې ترې کېدای شي.
پچونه چې د ماليزیا د ټول سلو بالران ته نو هغه هم ختمونه خو زمونږ ټیم دا ځل چې تمرینات ډیر کړو 15 میاشتې رئیس چې مونږ ته کمپونه لګیدلی وو د ټورنمنت نامخ کې 2 میاشتې مونږ سر په سر مونږ کمپ شروع شوه نو مونږ نورم د هلم نورم زیاتې شوې دي. له خیر سره شاکپ او ورلد کپ دوړو کې به ان شاء الله یو حتی بزان فائنل او سیم فائنل ته بزان رسو ان شاء الله.
د افغانستان کرکټ بورډ وای چې د دې سیالیو لپاره سره افغانستان په آسیا کې د دویم درجه هیوادونو ترمنځ لومړی او پنړیواله کچه ووم مقام خپل کړ. افغانستان له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې هم دا جام خپل کړی وو. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی لوبغاړو ته دار کلی په خاطر جوړ شوی غونډه کې وویل چې کرکټ بورډ هڅه کوي له دې بریا وروسته په نړیوال جام کې مهمې سیالۍ وګټي.
د اتلولۍ باندې د منګه بس نه ده نړیوال جام کې به هم منګه له دې ځوانانو څخه واده اخلو سی همداسې برته ځلیږي. د ملینو لس کلن لوبډلې دپاره منګه په نظر کې لرو سه تر نړیوال جام پورې دوی ته 2 الا 3 نړیوال نور سفرونه برابر کو سه سرلنکا سره د منګه خبرې سوي دي همدارنګ د هندستان هیواد سره د منګه خبرې سوي دي د دوه هیوادونو ته دوی سفرونه کرا دي.
د کرکټ دونه لس کلن څخه کم عمر لوبډلې د روان کال په پای کې پاسيایي او په 2014 میلادي کال کې په نړیوال جام کې لوبیدون کیده. د کرکټ بورډ غړی او د سپورت مینوال وای دونه لس کلن او الف لوبډلې خوشاله یو هغه اندیښنې ختمې کړې چې ویل کېدل کډ ملي ټیم لوبغاړي لوبل ویږي نو د افغانستان کرکټ ممکن کمزورې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله دوستانو په کندز کې په یو مارکیټ کې د لګیدنې له امله وایي چې څه باندې 15 دوکانونه سوځیدلي او له امله یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم رسیدلي دي. دغه راپور به د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې واوري. هغه څنګه چې واولیدل د دغه راپور ترڅنګ د افغانستان په خوست کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي چې په کورنیو کې د ښوونې روزنې د کچ ټیټوالي د نارینه وو لخوا خزو ته په پریکړو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د خزو د شرعي او قانوني حقونو ځای کېدل د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدلو لامل ګرځي. دا هم یو راپور دی چې په نورو خبرونو کې به درته وړاندې شي. د اوس 2:13 دقیقې دي. ناجیه صاحب استډیو ته راغلي او د خبرونو لنډیز تاسو ته راوړي.
د بلخ د زاری ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسله والو کسانو 14 ملکیان وژلې دي. عیني شهیدانو ویلي چې په وژل شو کې یو میرمن هم شته او لا اکثرو څخه سرونه غوس شوې دي. په کابل کې د لوړ پولو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د سولې او امنیت ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام د هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. د فنلند صدر اعظم جوها سپیلا وایي حکومت یې سکل تر 150 کډوالو ته پناه ورکوي. د اوتریش پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته ورسته تر دې ورسیدل چې د هنګری حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمینې دوشنبه ختیځ ته په رومیت دره کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي تر څو هغه کس ونیسي چې په دوشنبه کې د پرونی بریدونو مشري کوله. او د چټ جمهوریت د استخباراتو اداره وایي یو شمیر روسی جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې شته او کرملین د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی.
مننه ناجی سپه او سمورزو اقتصادي خبرونه ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې د ریکا کانفرنس یو شمیر ګډونکوونکو هیوادونو په افغانستان کې د برښنا پروژو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دا وزارت ویان عبدالبصیر اعظمي ازادي رادیو ټول په ریکا شبژن کانفرنس کې ګډونکوونکو هیوادونو د کاسازر او ترکمنستان څخه د برښنا د لیږد د پروژو ترڅنګ په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې هم د پانګونې اشمنې وکړي. شاغلی اعظمي زیاته کړه چې په ریکا شبژن کانفرنس کې د برښنا او انرژي په برخه کې وړاندیزوي پروګرامونه ګډونکوونکو هیوادونو ته په زړه پورې وو او تمه ده چې هغوی به په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ریکاش په جمهوریت اقتصادي کانفرنس د نږدې اویا هیوادونو او سازمانونو د استادو په ګډون د وژ میاشتې په 12مه او 13مه نیټه په کابل کې جوړ شو. له حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه کمه سوې ده. د شمال زون د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي په حیرتان بندر کې د صادراتو سطح 80% کمه سوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی اجرایی رئیس مدیر نصیر احمد قاسمی وایي چې د نفتی موادو د نه وارددو له امله اوس مهال د حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه 80% راټیټه سوې ده. قاسمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په حیرتان تجارتي شارګوټ کې د خامو نفتی موادو 15 تصفیخانی موجود دي، خو د دولت له لوري د خامو تیلو په واردولو د بندیز له امله اوس مهال د افریقه تړلې پاتې دي. د وای چې په هیواد کې د نن د خامو نفتی موادو د کموالي له امله دو فابریکو په میلیونونه ډالر زیان کړی دی. قاسمی وایي چې د حیرتان د تجارتي بندر څخه د خامو موادو پر واردولو د بندیز له امله د نفتی موادو او اوبلن غاز به هم دوه برابر سویده. او په خوست ولایت کې د کندو او بیا سرپرست شوزو د کورنی اقتصاد پیاوړتیا په هدف د پایدار معیشت په نوم د چرګانو د روزنی او ویش پروګرام پیل شوی دی. په خوست کې د پایدار معیشت پروګرام د کرنی برخي مسول ډاکټر فضل الرحمن ازهر ازادي رادیو ټول چې دغه پروګرام په لړ کې په پکتیا خوست کې 300 کورنی ته چرګان او د خوراکي موادو ساتنی وسایل ویشل شوی دی. شاغلی ازهر زیاته کړه چې دغه یو کلن پروګرام د سويست پرختي ادارې یا د پایدار معیشت پروګرام لخوا د 15 لک او 50000 ډالر په ارزښت پیل شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم دغه ډول پروژو په لیکدل په هیواد کې د بیوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره ګټور بولي.
بله دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل وس هم دوه نیز خبرونه نشر ته چمتو دی و تند څنګه او بل حقیقت څه ده تند څنګه خبرونه چې نورګل شفق چمتو کړي د ځوانانو د ځانوجنې په اړه مطالب رانغړلې پکې او صفی الله ستانګزی بیا د ملي اولمپیک د کمیټې رئیس سره مرکه کړي اوریدل ته تاثیر راپور
تند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو ولې ځینی ځوانان ځان وژني
پلسان نمې زړه تور شو چې دا ول سیس مونږه ژوندۍ نه خکېږي
دا خلک چې دي تیس هوښ دي د مسلې د ستونزې حل پچې چې مونږ ځان وژنه
په جیر کې باندې ما نه جیر کې پلار نه ورکوله الګ ته پنچار واخیستل
کله چې جنې خبره شه دې زال خللې دې ځنه پکې نه ژوند کا
خودکشی یا ځان وژنه چې د اسلام له نظر هم یو ناروا عمل بلل شوی څنګه لدې ناروا یو څوک ځان ژغورل شي دوستانو که کوم ملګری یا خپل مو د ځان د وژلو په اړه فکر کوي څه لارې چارې شته چې هغه له داسې فکر راواړوي او په دې قانع کړي چې ژوند لوړې او ژورې لري او توره شپه به خدای سبا کړي په دې تاندې څنګه کې اوریدلی شئ زه نورګل شفق یم
ماشین خاله ندمالو ما
نو د تور شپې سبا کې د په صبر او زغم پورې تړلې خبره ده کله پیغمبرانو صحابه کرام او د نړۍ د ځینو نورو عظیم انسانانو ژوند مطالعه کړنو په بشو چې د ډیرو ستونزو لګاللو وروسته هغه باندې خدای رڼای راوستلی او خپل هدف ته رسیدلې دي خو زموږ ځینې ځوانان د ژوند لوړې ژورې دومره وار خطا کړی چې صبر یې لاس نه کیږي او راولاړ شي خپل مری په خپل خپکړي ملګرو د میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه په نړۍ کې د ځان وژنې یا له خودکشي څخه د مخ نیوی د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او لزان وژنې څخه د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د معلوماتو لمخې خودکشي په نړۍ کې د مرګ ډیر لسم لوی علت دی د ښځو په نسبت نارینه له 3 to 4 برابر ډیر ځان وژلو ته مایل دي او په نړۍ کې هر کال تر 1 million ډیر کسان ځان وژني د محققانو په خبره کورنۍ تاوتریخواله بې وزلی ناامنی او ناهیلی د خودکشي کولو عمده عوامل دي د دغه افغان زلمکیزله هم کله کله د ځان وژلو ته وشي خو لدې پریکړې تر اوسه څرا ایثار کړي دي دی وايي
نوم رحمت الله دی زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کم زندگی جوړ کم او خوشاله خپل مور او پلار سره اوسېږم نو چې زه څومره کوشش کوم نورونه مې کوشش کوي پلار مې کوشش کوي ګور غنويس زمونږ سربر اس معلوميږي خپل ځان مې زړه تور شوی چې دا ول سیس مونږه زندگی نه خکېږي بعض وخت هم زړه کې جاړم نو په دې وجه زړه به خیم نسې تور شو دې خپل زندگی نه بیا مې فکر کړی که ځان وژنم خوله بره نه ناراض شي دا خو دنیا خو به دغه فانی دور وژنه بیا دا دنیا خو مونږه د پاره جوړه شوی نه ده زه پام دی مې ځوان کوم چې زما ورځ به سبا خشي ګور خدای سره کوي
آفرین وای دا دنیا خو هسی هم تیر ده هغه ولی خراب کړم دوستانو لنی کمرغه په اسلامي هوادونو کې په همدې سبب د نور نړۍ په پرتله ځان وژنه کم ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوی دی خو بیا هم چې ځینی داسې کوي د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا مذهبي او ټولنیز پوهې کموي
یو خود سوسایټي خودکشي ځان وژنه د انسان په پوهه پورې اړه لري یعنی کاغل سلکلانی کلس کلانی کپوی ځان وژنه یو دویم پسند پورې اړه لري معمولا نوی ځواني په پړاو کې چې ډېر احساسات په منطق غلبه کوي احساسات په عقل غلبه کوي احساسات په ځینی ورته غلبه کوي معمولا په تنکې ځوانانو کې لیدل کیږي په ځنګړې ډول په تنکې انجونو کې لیدل کیږي په پیغلو کې لیدل کیږي او معمولا په هغو افراد او اشخاص کې تر سره کیږي چې دی له دینی اړخه له مذهبي اړخه له شعوري اړخه له خودشناسۍ او خودباوري په برخه کې اطلاعات او معلومات کم
یو بل افغان روان شناس ډاکټر نجیب زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان د تور او سپین ترمنځ په توپیر کولو کې پاتې راځي او په خودکشي کې ورته د ځان آرامي ښکاری
عموما تفکر دوه برخې لري، سپین او تور. دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغه سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولای. خو زما په نظر افته، حمله یا پیرانډوله خلک دا هم خلک دي چې رواني اختلاطات لري، ځان وژنه کوي. ارواپوهانو له نظره چې کوم خلک په ژوند کې ناکامیږي، یعنی دغه سرحدي کرخه نشي دغه کولای، چې هغه لنهان وای په نونس واتیا کې دا خبره کړې ده، دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي،
یعنی هغه که کورانه ستونزې وي، هغه که اقتصادي مشکلات وي، دا ټول په کې راځي.
دا ټول په کې راځي، دا ټول ځان وژنه چې هر نوم ورته ورکړي، دا خلک چې دي تیز هوش لري، د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه. دا خلک به چې ستړي کېږي، چې ستړي شي به د فکر کوي چې دینخه غوړه لار چي ده، زه باید آرام شم، آرام شي کوم باید ځان مړ کمه. ګوره دلته د آرام ټکی راغلی دی. عموما دغه ته یو عالم دی، ډوګلاس په نام باندې ارواپو دی، هغه وایي دا خلک په دې عقیده دي چې د روح تلل بلې نړۍ ته دا د آرام سبب دی، نو همدا لامل دی داخلک ځان وژني.
خو د ټولنیزو مسایلو کارپو امان الله هوسا وایي چې خودکشي کوونکي به هیڅ کله هم آرامي ونه مومي، ځکه چې د ښاغلي هوسا په قول
ژوند انسان د پر تر هر شي مهم دی. ژوند هغه سوغات چې خدای انسانانو ته ورکړ دی او د هغه ته ساتنې د پاره هر انسان مکلفیت لري. انسان اوبن نه دی چې بس پر هر خوا ولغی، انسان باید لکه فولاد غوندي باید ډیر تکړه وي، باید ستونزې وګاللی شي. اسلام خو وایي چې اصلا هر څوک چې ځان مړ کړي بیا تر قیامت پورې دی څو پلا ځان وژني، یعنی دا یو دایمي عذاب دی. څه آرامېږي په طبیعت کې؟ اصلا خدای هیڅ دغه ته آرامي راستل ټول طبیعت په دې کې دی چې سړی پر مخ ولاړ شي، جهنده وي، کوشش وکړي، جهاد وکړي. بهترین شی دا دی چې د مثبت خواته حرکت وکړي، نه دا چې ځان ومړ کړي.
همزولو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د 2006 کال په یو څېړنه کې چې په کابل، میدان وردګ او هرات ولایتونو کې ترسره شوې ښکاری چې په دغه ولایتونو کې 2300 کسانو چې عمرونه د 14 او 19 کلونو ترمنځ وو خودکشي کړې وه او علت یې په زور او یا په کم عمر ودونه وو. همدارس په 2012 کال کې د ډبلیو ایچ او یوې سروې ښکاره کړه چې په دغه کال په افغانستان کې 1200 کسانو چې څه د پاسه 600 ښځینه وې د کورنۍ تاوتریخوالی، بد اقتصادي وضعیت، د نشې توکو عمل او د بیکاری لکبل خودکشي کړي وو. او دغه وزارت د کابل د څو روختونونو په کچه په 2014 کال کې د ځینو موندنو په اساس وایي چې له 15 تر 600 داسې ناروغان ورول شوي چې په بیلابیلو لارو یې د ځان وژلو هڅه کړې وه، خو کورنۍ د شرم او بدنامۍ لکبل ډاکټرانو ته رښتیا خبره نه ده کړې. مینتوب او یا په خپل خوښه واده دوستانو تر اوسه په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي، او چې کله دوه مینان سره ونه رسیږي نو ځینې یې داسې کوي.
ما نوم عبدالرحمن بارکزی دی او د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. مونږ کلی کې یو هلک په یو نجلۍ مینو، کله چې دوی جرګه ولېږله پلار ورسره مخالفت وکړو، ده چې مخالفت وکړو یو وارې ولېږله، دوه وارې ولېږله، بیا بل ورځ دا سړی خپله ورغی، نور نجلۍ پلار دوی وټکول وی وهل، هلک یې بېرته راولېږه. یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد هغه زار کولی خوړلې وی. کله چې جنۍ خبره شه دې زار خوړلې دې ځانې پکې نه زړند کاغم خودکشي وکړله. و
وایي که ګل سره مینه لرې نو په بوټي کې پرېږده او خوشبویې تنفس کړه، خو دا مینه نه ده چې ګل له بوټي راوشکوي او په خپلو لاسونو کې یې ومروړې. دوستانو، د عبدالمطلب په نوم دغه ځوان د یو چا کیسه راته کوي چې ځان خو هسې هم تیر و، د بل چا خون یې هم واخیست.
په چلستون کې یو نفر وو، په جلکۍ باندې مینو څو وارې کور نه خلک ور ولېږله، جلکۍ پلار نه ورکوله، دغه هلک ته یې زړه نه وو، دوی دواړه سره جوړو. بیا نو دې هلک تفنچه را واخیستله، جلکۍ کور ته ورغی، جلکۍ ورته ووته، خپل دروازې په مخ کې جلکۍ هم وویسته او شپږمو مترسته یې خواته لاړ، د خپل همځان وویسته.
دغه مین د خودکشي کوونکو په دویمه ډله کې راځي ملګرو. ډاکټر زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان په دوه ډوله دي. کوم کوم ډاکټر زاخلوال؟
یو بل عالم دی ترکم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی ده چې دا دوه ډول خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروي نسونځ لري، دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه
افغانستان ته ګونستي؟
یو سړی تنگ راغله، خپل کورنۍ ټوله ویشتي، ځان وژل
هم دا ټول یو شی دی، صرف نوایی چې دی بدلی دی.
همزولو د خودکشي کوونکو پاړه دا هم ویل کیږي چې دوی د دې لپاره ځان وژني چې خلک یې مرګ یاد کړي او خواخوږي ورسره ښکار کړي. کاغلی عظیمی د بلخ ولایت د یو شاعر او ژورنالیست حامد مقتدر د خودکشي پیښې ته چې تر ځان وژنې څو شېبې مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه د بخښنې یو لیک هم خپور کړ چې ګڼو مینوالو او عزیزانو یې ماتم پرې وکړ. په اشاره سره داسې وایي:
ما په یو ټلویزیون کې مصیبت لودله عملا په خودکشي او د همغې پیښې هغه یې ورک گزارش. ما ورته ویل دغه کار مکوي، وای ولې ونکو؟ مالې اوس یو بل ځوانم د دمده په څیر یو نادانه بې عقل، هغه هم اوس راځي چې سبا ته ځان مړ کړي چې تلویزیون کې خپرونه پرې جوړه سي. یعنی د یوه تلویزیوني گزارش لپاره کېدای شي ځینې بې عقله نادانه خلک ځان مړ کړي،
ځکه دوی ته دا اهمیت لري،
ځکه دوی ډېر خودکمبینه یي، په هېڅ حساب کوي ځان.
او کله چې په دوی رپورټ جوړېږي بیا وایي چې زه خو بس هغه د شخصیت پیدا کوم.
بلکل، وای بګذار مردم در موردم قضاوت کنه، بګذار مردم بوګیایي کې یم یکس بود یاسن په خپل ژوند وایي، وای زه دغسې یو کار کوم چې مردم ووایي خلک وایي چې زه هم یو څوک وم. یعنی زه څومره ګلارایو اروی اړخستون دلارم کنه، زه څومره خود کمبینه یم، زه څومره پر نفس اعتماد میټیټ ده، زه څومره شخصیتی ستون دلارم چې زه د خلکو د زلسوی لپاره ځان وزنم.
شرف الدین عظیمی د خودکشي کوونکو د دغه فکر چې د خلکو خواخوږی خپل کړی په حق له خصوصا پیغلو او نجونو ته وایي چې تر مرګ وروسته به عجیب قضاوتونه در باندې وشي. څنګه قضاوتونه؟
ګورید په تاسو پسې به ډېر بد قضاوتونه وسي. مثلا دغه کس چې ځان ملک مزار کې کنه، زه ګورم احمقم ورته وایم، نادانم ورته وایم، بې عقلم ورته وایم. ډېر داسې نجونې دي کېدای سي خودکشي وکړي. دوی ته مې یو پیشنهاد ده، ګورې خویندو، تاسو کېدای سي د مور او د پلار د بېوزلۍ لپاره ځان مړ کړئ، تاسو کېدای سي د یوې وړې ګناه لپاره ځان مړ کړئ. خو د مونږ قضاوت به تاسو په اړه څه وي؟ په اول قدم کې دا وایو چې دې جلۍ له یو چا سره ناوړه او نامشروع اړیکې درلودې، له هغه کس نه یې حمله اخیستی وه او ځان یې مړ کړ. داسې قضاوتونه یې تاسو په اړه کېږي،
کېدای شي رښتیا نه وي.
بلکل، بل د نفس اخیستل په خدای پورې اړه لري. یعنی که یو څوک ځان وزنی، دا خور لري، مور لري، ورور لري، میرمن لري، اولاد لري، خویندې لري، ټول هر څه لري. که موږ مړ سو، د دغه هر یو په زړه داغ پاتې کیږي، یو خو به داغ پاتې سي او بل به ډېر بد نوم پاتې سي. کېدای سي بیا په عمر کې د موږ پلار په دې کوڅه کې سر پورته نه کړي، بیا کېدای سي د موږ مور په عمر په دې کلي کې سر پورته نه کړي.
د خودکشي په اړه د فکر کولو پر ځای خدای ته پناه یوسئ او د منفي فکرۍ په ځای په ځان کې مثبت بدلون راولئ. دغه خبره هم ملګرو ښاغلی عظیمی د یو عالم د خاطرې په بیانولو سره کوي.
اوازه سوله په امریکا کې چې نوبل مړ سوی، در حال کې چې دغه ورور مړ سوی و. بېګا اخبار چاپ سبات د اخبار چې راغی طرف د نوبل لاسته ورغی. په اخبار کې لیکل شوي و چې د نړۍ قاتل ومړ. کله چې نوبل ولیده چې دا زه یم، زه سله جوړوونکی یم او خلک د ما په اړه دا قضاوت کوي، سر له هغې شېبې تصمیم ونیوه چې نور خپله ټوله سرمایه وقف کړي یوې خیری موسسې ته او د نوبل په نامه یوه جایزه رامنځته کړي. چا چې د سولې لپاره کار کوو، چا چې د علم لپاره کار کوو، چا چې د ښوونې او روزنې لپاره کار کوو، هماغو ته د جایزه ورکړل شي. یعنې له هغه قضاوت نه چې د تاسې په اړه وروسته له مرګ نه کېږي ډېر دقت وکړي. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه ویسي. ناامیدي تر ټولو ستره ګناه ده. که هره ګناه یې کړي، که هره خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده او یوازې د خودکش یا د سوسایډ لپاره نه ده وازه. کله چې تاسې ځان وزنئ، نور د توبې فرصت نه لرئ. دویم، له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګورې پیغمبر علیه السلام ویلي چې زه له خودکش جنازه نه کوم.
همزولو، ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم راسره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو، او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده، هغه ولې خراب کړو؟ تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال محمد ظاهر اخبار زموږ میلمه دی. ښاغلی اخبار، ستړي مشه، بخیر راغلی.
سلامت اوسئ. تاسو خیر راغلاست اولمپیک ته. ډېر خوشاله یم تاسو وینم د نږدې نه.
ژوندي اوسئ. ښاغلی اخبار، د لومړۍ پوښتنې په توګه، ستاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پورې توانېدلې ده چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نه واخلي؟
زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان په ورزشي کچه کې فدراسیونونه او ځوانان زمانه تقاضا وکړه چې بیرته زبردشته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کوم. اصلا داسې مې فکر نه کول چې زه بیرته د ورزش کور ته راځم، دې له خاطره چې ما خپل وظیفه څلور کاله هغه شی چې مقدور و هغه مې انجام ورکړی و. ولی د دوی په ځواب باندې، د دوی په سوال باندې ما پاسخ ورکړو. فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجی ملکون هم بل خصوص د وردش په کچه کې فدریشنو ته ګوري، تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل تلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې اغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیل وي اغه سره مصاحبه وکای، اغه ما انتخاب کو زبوس دغه په خدمت کې.
د څه په هدف پرته راغلی؟ فکر کوی چې کولای شي خپل پروګرامونه عملی کړي او افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې سر لوړی کړي؟
دوه درې خبره دي. یوازې فکر کوم ورزش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولي، که خدای ما ته توفیق ورکړي د دې توان را پیدا شي چې اغه لنجه په دغه دوه کال کې چې دلته ایجاد شوی دی د ځوانانو په منځ کې مختلف پارتونه دلته ایجاد شوی دی، مختلف سمتونه دلته ایجاد شوی دی، هغه زه را ختم کوم. ورزشکاران په دې باندې پیږي چې زه یو قوم پورې حل نه لرم، زه د یو تنظیم پورې حل نه لرم، بلکې زه د افغانستان د خلقو به خاطر کار کوم. دغه څلور کارونه د افغانستان خلق ته آشکار دی، هویدای دی. زه باور لرم چې اکثریت زما په ژبه د باندې پیږي، زه د هغوی په ژبه باندې پیږم. امیدوارم چې اول دغه سوله سلا د ورزش په منځ کې راشي، هغه بعد انشاءالله افتخارات به لاسته راشي.
جناب صاحب، تاسو یو پوځي شخصیت یاستئ، په داسې حال کې چې افغانستان جګړه کې عملا ښکیل دی، ستاسو حضور دلته ډیر مهم دی او که په پوځي
پوزیشن؟ ته په دې باندې پیږي چې زه یو حساسي منصب داریم، دوم صنف پورې چې عربي ښوونځی مې لوستلی دی، پس له هغه زه په عربي پوهنتون کې وم. زه د عربي پوهنتون یو کادر وم، تقریبا شپږ کاله هلته مې د تکتیک کافدرا تکتیک ما درس مې ورکړی دی. یو دوره قمندان د امنیت کابل وم، رئیس پولیس د افغانستان وم، معاون د وزیر دفاع وم، په مختلفو برخو کې ما کار کړی دی. که دولت ما باندې را غږ وکړي، زما په قدمدان باندې ما ته وظیفه ورکړي، زه فکر کوم چې زه حاضر یم که هر چیرته لانجوی مشکل وي، زه حاضر یم چې هلته خپل وظیفه سر ته ورسم. او هیڅ کله کېدای نه شي چې المپیک زما مانع د وظیفه شي، دې له خاطر چې دغه یو افتخاري وظیفه ده. دلته خپل ځان ته بله برخونه لري، یوازې کېدای شي چې زه یو چتر دلته اوسم، رسمیات غیر رسمیات په وخت کې دوی په خدمت کې اوسم.
لکه څنګه چې پوځي شخصیت په خپله تصفیه کې ډېر په پوره توګه باندې ډاډمن وي او تصفیه ته هم چې کله ځي هیڅ نه ترې پاتې کیږي، المپیک کې تاسو آیا دا کار کوئ که څنګه؟ ځکه چې المپیک کې هم لانجې او جنجالونه شته.
زه درته وایم چې اصلا په المپیک خو پیسې نه دي، هر څوک چې ویلی دی غلط دی. دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی، دغه سبب شوی دی چې دغه زاین او بل غټ شی را جوړ کړي. تاسو پوهیږئ چې دا دوه کاله کېږي چې ما استعفا ورکړی دی د ورزش نه. په دغه دوه کاله کې د حاشیې په کچه کې هغه افتخارات چې باید افغانستان نصیب شوی، چې تاریخ په طول کې تاریخ نصیب شوی نه دی. زه د آسیا ډیر بهترینه رئیس د المپیک را تعیین شوم، او نور افتخارات که تاسو غواړئ چې د خلق نه پوښتنه وکړئ، د خلق نه پوښتنه وکړئ. زه خپل تعریف او خپل ټیم څه تعریف وکړم؟ پس دوه کاله چې د ځوانان خپل هغه مشروعیت زما د ورور هاشمي صاحب چې رئیس د تلویزیون یاق دی، هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملي سرمایه ده. دغه کېدای شي چې پیسې هغه مصرف کړې وي، بلکې هغه یو ملي سرمایه ده، هغه شخصي استفاده کوي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مې هر کړی نه دی، د افغانستان خلق په دې باندې پوه شي چې هیڅوک د دې پس نه اتهام واردوی نه شي، و هیڅوک د خپل پیسې نه نه شي چې د بل سړي په مقابل باندې ګټه واخلي. یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه سوال را پیدا شو، تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړی یو ترجمان وي، یو ساده سړی وي، په دوه سوه درې سوه پنځه سوه ډالره دغه ماموریت وکړي، یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کړي، دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی؟ دغه خو یو مافیایي پیسې دي، دغه یو مافیایي پیسې دي. و زه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمي پیسې په کومه بانک کې دي، زما پیسې په کوم بانک کې دي. زما سوانه معلومه ده درې دېرش کاله کېږي زه چې په قوای مسله او بله برخو کې ما وظیفه اجرا کړی دی، زما بکران هغه ځای نه را پخته نشي، بیا دغه اتهام هغه واردولی شي. زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي. امیدوار یم چې عدلي او قضایي
یعنی څه فکر کوئ چې وایي چې تاسو دوسیه لرئ اوس هم
خو زه وګورم زه خبر نه یم زه خبر نه یم چې زما دوسیه چیرته ده زه اوس عریضه مې کړې ده پارلمان ته سارنوالی ته چغه زما دوسیه وګورئ چې زما دوسیه چیرته ده یا شمی صبر او غواړي چې دغه دوسیه را پیدا کړي
فهیم هاشمی چې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ځان بولی هغه وایي چې موږ هم مشروعیت لرو او اصلي رئیس یې او زما کابینه او څوک چې لمس را دي تاسو دغه پاره څه وایي که هغه بر حق دی خو
یو څو ورځې مخکې
پښ اعتراض نه
یو څو ورځې مخکې ما دغه فیسبوک مولیدو یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی او بیا خپل وزیر دفاع وټاکو خپل معاونین وټاکو زه فکر کوم چې اوس هغه خیالي خبره دي د دې خاطر چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې
د افغانستان د بیرغ تر څنګ تاسو تر شا د اولمپیک بیرغ هم ده د 2014 کال اولمپیکي سیالي را نږدې دي تاسو څه کار کړی دی بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیکي خو ځلېږي
زه خو یو هفته کېږي چې لته راغلی یم اول دغه لانجره برا جوړه کو چې زمون کور سلامت به ووسی د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي نور سیاسي خبره نه وي نور قومي خبره نه وي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیا کې او جنوب آسیا مسابقاتو کې
د ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجې دغه لانجې څنګه هواروي چې دغه لامل هته ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوی
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی دغه وستاس وګورئ د بوکس فدریشن دی د دوی په مایسکی لانجه به وز دواړه یو ځای کې ناسلې دی لکه ورور غوندې د تګواندو په مایسکی مشکل و حل دی د وشو په مایسکی مشکل و نن رسم غوښتل دی چې انشاءالله حل و زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایسکی پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي
ورسته پښتنه د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو تر اوسه مصاحبه کې ویلي چې ډیر غني دي واقعا خو په مادي لحاظ باندې دوی ډیر بیوازلې دي حتی د تاګوراته کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري د دوی د غني کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ
دلته یو مشکلات دی
ورزشکاران ډیر سرمایه‌دار دي
دلته یو مشکلات دی یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه عایداتي چشمګان به موږ په اولمپیک فعال وو په حوالا پلا د کرکټ بخش کې کار آغاز شو چې اوس کرکټ فاز د خدای هر شی لري استیدیوم لري جمنازیوم لري پیسې لري پس لغوه نه موږ شروع کو د فوتبال په کچه کې اوس فوتبال فکر کوم چې اوس په منطقه کې لیگ برتر داسې لیگ برتر نه ده اوس هغه پیسې هم لري امکانات هم لري شرایط هم لري موږ کوښښ کوو چې ورزش د سیاست نه لري وساتو ورزش چاته اجازه ورنه کو چې مداخله وکړي د فدریشنونو په عایداتي کچه کې باید موږ کار وکړو چې خپل خود کفاش شي
یو وروستۍ پوښتنه ستاسو چې کله خپل وظیفه پرېښوده څو کاله مخکې دوه کاله مخکې تاسو ویل چې سیاسي مداخلې موجودې اوس هغه سیاسي مداخلې حل شوي دي که څنګه
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو سمه ده فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې په اوله پلاوو بسکتبال قهرمان شو اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل فکر کوم چې اغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو کرکټ را قهرمان شو په دغه خار کې داسې شادي و چې ایس کلمه غوتا شو په دې وضعیت کې شاهد نه وو او دلته سیاسي مداخله وک ما په دې باندې پوهیدو چې وخت چې سیاسي مداخله وک هدف زیم دل خاطر چې ورزش خراب نشه ما خپل ځان نه ګوخه کو استعفا مو وک و سغه سیاستمداران په دې باندې پوښوي چې هغه اشتباه کړی دی زبایم چې هغه اشتباه کړی دی و اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسی بیا زما تقاضا سیاستمداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کې سیاست وکي او دلته به سیاست وکي پرې دي چې ورده خپل کار وکي
بله کورودان جنو سي
سلامات اوسې سلامات اوسې
سوکرل نبدر توای روح بدر توای جرم بدر توای